د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ژوند رنگونه پروګرام نباتی ناروغي ته ځانګړی دی. نباتات هم د انسانانو په شان راز راز ناروغي لري او پالنې او درملنې ته اړتیا لري. د نباتاتو او بوټو ناروغي په څو برخو ویشل شوې لکه فنجي، ویروسي، میکوپلازمایی، ځینې حشری او ځینې توفیلی بوټي هم په نباتاتو کې ناروغي رامنځته کوي. د نباتاتو ناروغي ته پاملرنه د حاصل کیفیت او کمیت سره مرسته کوي. زموږ میلمانه به په دې خبرونه کې تاسو باغداران او کروندګرو ته د نباتاتو د ناروغیو د هغو د مخنیوي د لارو چارو او همدارس درملنې په اړه معلومات درکړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی، همداراز حاجی شاه محمود منګل شنخونه لري ل خپل تجربه براتو وایي چې څه کارونه کړی دی او څه ډول نتیجه یې اخیستی دی. له شنخونی پوهنمل محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ښورنې څانګې عامر او استاد د ټلیفون لالارې را سره دی. ورته هرکلی وایم. ډیره مننه استاد رحیمی. د غلو او نباتاتو په ناروغیو به شاید بحث ډیر وژد او لوی وي که اول د غلو دانو په ناروغي نظر څرګند کړي چې په افغانستان کې د غلو دانو عامې ناروغي کومې دي؟ شاید دا هم یو سوال وي چې په غلو دانو کې خو هم وریجې راځي، هم غنم راځي، هم جوار راځي، نو کوم یوې؟ اول بل غنم شروع کو، په دې غنمو مشهورې ناروغي کومې دي؟
زه څنګه چې دا غنم د ډېر پخوانی او ټیک نباتات له جملې څخه دي او زموږ په وطن کې خو ډېر رایج دي او ډېره برخه د غذایي موادو څخه اولیه مواد څخه تشکیل دي. نو غنم ډېر زیات ناروغي خصوصا ډېر مشهور او کلاسیک ناروغي لري چې ټول خلک ورسره اشنا دي. د غنم سرخي ده یا راسب دي چې دغه سرخي په افغانستان کې درې نوه سرخي تر اوسه ثابت شوې ده، چې د پاڼې سرخي ده، د تنې سرخي ده او سپراستیا لیکې لیکې سرخي ده چې هغه هم په پاڼه کې تشکیلېږي. یعنی خپل د جناس له پلوه یو شانت دي، ولې د سپېشودونو یا د انواو ورایتي له مخې فرق دي. او بله ناروغي چې په غنمو کې ډېره مشهوره ده هغه د سیاقاق یا د تورکي نغود ناروغي ده، چې بیا دا هم دوه ډوله ناروغي ده. یو ناروغي بربند یا لوس سیاقاق دی، لوس مات دی، او بل بیا چې دی هغه پټ سیاقاق دی چې دا هم ډېر زیات هر کال ډېر زیات ځان پېښوي او بزګر ورسته سر ټکوي. او همدارنګه بیا یو اندازه نورې ناروغۍ هم په غنمو کې بکتریایي ناروغۍ شته، خصوصا نیماتودي ناروغۍ د بکتریایي ناروغۍ سره یو ځای مل وي. هغه هم واقعات ډېر دلته راپورونه ورکړل شوي دي. او په جوارو کې هم د سرخي ناروغۍ هم شته، خو ډېره زیاته پیمانه د سیاقاق ناروغۍ دی یا د تورکي ناروغۍ دی. ورته وایي تور پودر پشان بسکرې پیژني، غټې بوغمې یا ګالونه جوړوي په جوارو کې او د جوارو حاصل تر اغېزې لاندې راوړي. او همدارنګه په وریجو کې هم د وریجو د لاس ناروغۍ دي، زیات فنګسي ناروغۍ دي، دا هم شته. او نورې ورته ډېر زیات په لګنې نباتات کې هم خپل ځان ته ناروغۍ دي، د لوبیا ناروغۍ دي، د مویو او دا نور نو موږ ډېره فوکس پر د غنمو دي. نو د غنمو عمده ناروغۍ څه زیاتر چې مشهور دي دغه دوه ناروغۍ دي چې سیاقاق دي او سرخي دي. نو په دې هکله که اجازه راکوي نو زه به د دې ناروغۍ په هکله
بله بله مهرباني وکړئ.
د سرخي ناروغۍ چې دي دا اصل یوه فنګسي ناروغۍ ده، ډېره کلاسیکه ډېره پخوانی ناروغي ده. یعنی هغه وخت به د پیدایش څخه چې بشر پیدا شوی دی دا ناروغي تقریبا ورسره آشنا دي. په تاریخ کې تاریخي افسانې هم لري. دا ناروغي اصلا په خوا د فکر کېدله عوام خلکو ته پوری اتا، چې دوی وایي چې د دمیز یا بخار سجد یا اسمان وریاد یا د ډیر اوبو ورکول ختم شي د دافته وجه یا ندی عاملین هغه شی کنند حالا چې هغه څنګه ده اصلي دا خپل یو پتوجن دی فنګس دی یعنی قارچ دی چې هغه باعث دی کیږي چې لیرې ناروغۍ په غنمو کې منځته راځي او هغه اوبلیګیت یعنی اجباري سره د ټولو له جملې څخه دی چې خاص د غنمو څخه تغذیه کوي یعنی د نورو نباتاتو څخه تغذیه نه شي کولی او پر هغه برید نه شي کولی نو د دوی د ژوند دوران هم فرق کوي دوی لایف سایکل دوه ډوله لایف سایکل لري یو اکروسایکلیک دی یعنی اوږد دوران او بل لنډ دوران اوږد دوران د دوی تقریبا پنځه سپوري مرحلې لري چې دا مثلا دا په خاوره کې دي چې ټول سپورونه دي او هغه یعنی د هغه غنمو په قایاو کې چې د تیر کال څخه پاتې شوي موجود وي په خاوره کې یا هلته دوی کله چې شرایط ورته مناسب شي د یخ ژمي تېرول څخه وروسته په څلۍ خواته دغه کلسترونه واده کوي بس کلسترونه جوړوي چې دا د غنمو بوټي مخکې له دې چې غنم بوټي ته ورسي د درشت بوټي باندې چې یو طبي نباتات په خو ارزه بوټي په شان پېژندل کړي نن ورځ هغه د طبي نباتات له جملې څخه دي نو پر هغه باندې یو دوره د ژوند تېروي او هلته خپله ابتدایي مرحله چې بس کلسترونه دي تشکیل دي او بس کلسترونه کې دا پکنسپورونه تشکیلېږي چې دا هغه نشوسپورونه په دې کې تشکیل شي دا غنم اخته کوي نو اصلي کار به غنم دی دا مرحله چې نشوسپورونه جوړ شي خلیا د پانه البته د پانه د بدرشت د پټې د پانه تر شا دا جوړیږي دا هغه څه دی د هوا د جریان په واسطه د بادونو په واسطه او یا د نور عواملو فاکتورونو په واسطه د انتقالې غنم اخته غنم مخته کوي غنم د سوماتاو لاري یا په میخانیکی ډول سره د زخونو لاري همدارنګه د خپل د دوی نفوذ یعنی د پلیټریشن د عملیې په واسطه چې پلیټریشن حیفا ده دوی داخلیږي هلته خپل ژوند سایکل شروع کوي چې دا د عادته یوریدو سپورونه جوړي یعنی چې نارنجي رنګه زخمونه یا داغونه چې د زنک په شان یا د زنګ وهلو شان الاین شکارکی پر پانی باندې د پانی سطح ته درمی تریجی او دلته د ګن شمیر یو وخت لده سره کوچنی کوچنی رنگ سپورونه جوړیږي
بله
دا سپورونه یورید سپورونه نمیږي دا یورید سپورونه تکراری مرحله لري تر هغه وخت چې د غنم فصل جریان لري یعنی د ابتدایي مراحل څخه نیولې چې یا تر وخت پورې چې غنم پخیږي او خپل د هارویست مرحله ته رسیږي دوی څو ځلې تکراریږي یعنی تکراری مرحله ده پس له هغه کله چې غنم د استراحت دورې ته ځي یا له منځه ځي یا وچیږي نو دوی هم د غنمو په بقایاو کې په دغه د یوریدو سپورونه په چلو سپورونه بدلیږي نو د خپل ژوند بېرته تکمیلوي چې دا یو علمي بحث
بله
مګر په ګرمو مناطقو کې د ناروغۍ چلند د پانې سرخي خصوصا په کندهار کې او ته دلسمه کې دوی بیا دغه سایکل نه تی کوي دوی بیا پر نور ارزو وشو چې د غنمي کورنۍ څخه دي د ریډسپورت په شکل پاتېږي دا تل کې کاته بیا بیرته چې غنم شنه خپل د غنم ابتدایي مرحله څخه
بله
نو دوی ډیر زیات د محیطي شرایطو تابع دي محیطي شرایط دوی لپاره خاص درجه د تودوخې دي او رطوبت او لندبل دي
بله صحیح
خصوصا هغه وختونه چې اسمان وریاد دي او هوا د تربخته دي او اوبه یعنی تبخیر یعنی رطوبت ډیر دی بسګر د ورځې لخوا غنم ته اوبه ورکړي نو د دې ناروغۍ انکشاف پرمختګ ډیر زیاتیږي
بله صاحب
او ډیر چې
ډیر مننه استاد کوروادان زموږ یو بل میلمه حاجی شاه محمود منګل هم وسته ټلیفون لاري را سره دی خو مخ تر دې چې منګل صاحب ته ورشو یو اوریدون کيلرو چې مصرفي ونشي اول به تاسو ته نوبت درکو مهرباني کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست و علیکم السلام
سروان ته تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم عبد البصير یم د کابل نه مېډیکل نیول دا
مهرباني
سوال مې مته هلر مې عادت ده چې زمونږ په کوټه څو دا نیول نه دي کنه
واه
دا وس مو سم کی
bale
یا ورکم داسې نو کله چې بیا غږ بیا ورته پخې وایي نو دغه ته پر موږ کومه دوا یې غو استعمال کوو د دې علت شته ځواب تر کې ما تلیفون قطع کوم د رادیو نه اورم.
سعید، نو ستاسو تلیفون به نه قطع کو، اول به استاد رحیمی تاسو ته ځواب وایي. استاد، تاسو د دې خبرې واوریدي
د عبد البصیر خان چې پښتنه وکړه په دغه نه څوک چې د
وای ونی دي څو ونی دي او پخی کوي. عبد البصیر خان صاحب هم داسې دم کو وایست چې د څه شي ونی دي، میوادار دي که میوادار یې کومه میوه ده؟
یو دیناک ته بل دی انار ده، څو دانې
شه
ونی دي، یو رقم داسې وړه وړه ونه
وړه نه څه کوي پخی کوي حشرې دي چې شي دي
او دا چې شنه شنه غوته شاندي او تاسو وړه وړه لکه مونږ سه نه لکه وړه وړه غوته شاندي دا ويم په کړه بس
تاسو استاد پويسو بس مننه کور دی ودان استاد په هن مل رهيبي جواب درکې
دا ورور عبد البصير جان چې پښتنه وکړه دا دې موږ ورته دې ته اخیت وایو په فارسي کې ورته شپشکای نباتي وایي په پښتو کې ورته نباتي سپږی یا شو تا وایي نو ځینې موږ پښتانه د کښې په نامه هم یادوي دا اصلا حشرات دي دا د موسم او د فصل سره اصلا په دوه موسم کې دوی اکثرا ډېر فعالیت کوي یو د پسرلی په موسم کې او بل د مني په موسم کې دوی د یعنی معتدله هوا سره ډېر زیات ضرورت لري ځکه چې هوا شدت ګرمي ډېره شي د دوی خپله په طبیعي شکل سره د دوی فعالیت کمیږي نو دوی د مرض له جملې څخه نه دي د حشرات له جملې څخه دي اسید دي او د پانو د شیرو څخه یعنی د پانی کې او تنو خصوصا نازک ساقه لرونکي تنو باندې د شیرې څخه د نبات شیرې څخه تغذیه کوي د دوی د مخنیوي لپاره چې د څو مرحلې دي یوه مرحله دا ده چې د ژمي مرحله ده هغه نباتات چې څو کلن نباتات دي لکه سیب او ناکو یعنی درخت دي د دې لپاره په ژمي دوره کې د استراحت په دوره کې پس له شاخصبوري او پس له مثال ادراتي فعالیتونو د ادراتي تیلونو سره انسکټیسایدونه هغه مناسب لوکل یا موضعي انسکټیساید یا شره وژونکي هغه ورسره یو ځای کېږي او هم سپرې کېږي هم د رنګمالۍ د برس په واسطه د تنې او شاخونه هم باندې استعمالېدای شي او یا ځینې بزګر چې دي لاین سلفر استعمالوي دا لاین سلفر هم د فنګسي امراضو لپاره ډېر ښه دی او همدارنګه د دغه حشراتو خصوصا د اسید د تخمونو د مخنیوي لپاره په پسرلی کې مؤثر دی کله چې بارانونه شروع شي او پسرلی شروع شي دا محیط ورته ناخوالي یعنی زهري وي نو هغه نوې ابتدایي مرحله د دوی نسل تولیدېږي د تر هغې د لاندې راځي او مخنیوی کېږي چې دا محدودوي شکل سره باید یعنی وقایوي شکل موږ استعمال کړو دوهمه مرحله د دوی د تداوي لپاره علاج لپاره مخکې له دې چې ځکه دا د موسمي آفت له جملې څخه دی چې د موسم سره برابر دی خپل د نبات فعالیت سره د پاڼې خصوصا چې نوې پاڼې شنه کېږي یعنې عوام کستلا ده وایي مجک وژې په اندازه سي نو د دوی فعالیت هم شروع کېږي خصوصا د پونګو په وخت کې چې شګوفه یا پونګې وي غوټیو په وخت کې دوی ډېر زیات فعالیت کوي ځکه وافره شیره هلته موجود وي دوی تغذیه کوي نو د دې د استعمال دپاره څو طریقې دي یوه که چیرې داسې یوه په کور کې یا په داسې لږ یو درخت دې درختې دي یعنې تر کنټرول لاندې موږ کولی شو هغوی ته توصیه وکړو چې د خالي اوبو سپرې هم فایده کوي یا د تنباکو به د ترخه تنباکو چې و ایښول شي د هغه اوبه پس لاندې چې فلټر شي صفا شي د یو لږ څه صابوني پودر سره استعمال شي او سپرې شي دا هم دوی کنټرولوي او دوی ته ناخوالې جوړوي او دوی ښویږي هم په دې او همدارنګه په محافظوي شکل سره موږ کولی شو چې سیستمیک حشره وژونکي استعمال کړو چې هغه ډېر مقدار د نبات ایج سره او دغه محیطي شرایط یعنې چې څومره تودوخه او رطوبت په دې کې رول لري موږ کولی شو چې د یو فیصد څخه په لیټر کې استفاده وکړو بیا که هوا ګرمېږي د تبخیر سطحه ډېرېږي تر 2 سیسي یو نیم له 2 سیسو پورې په لیټر کې موږ کولی شو استفاده وکړو نو دا حشره وژونکي په بازار کې ډېر زیات شته مختلف انواع دي چې سیستمیک حشره وژونکي دوی کولی شي چې استعمال کړي
بله ډیر زیات مننه استاد. بیا هم درګرزو دي نور میوه دي ناروغي پاړه به هم لتا سو ور خو وس په ور شو. حاجی صاحب شاه محمود منګل ته چې په پکتیا کې شنخونه لري، حاجی صاحب منګل تاسو چې شنخونه لري حتما به ستاسو بوټي بیلابیل ناروغي هم لري، څو ور سره کوي چې بوټي مو په ناروغي وخت نه شي؟
روزان سلامونه ام تاسو او زاده رادیو کارکونکو او ردونکو ته او درانو ملمنو ته اله دا چرو او جوړ بوای
سلامت
محترم عدل ته په خوست کې مو پکیا نه په خوست ولایت کې یو او دلته شنی خونه چې کومې دي خانه تجاور کوي او نتیجې ور کړې دا او مرزونه چې کوم دي امدا مخ ته ورور چې قبل نه زنګ وهلای وو یو امدا شاید دا وړه خو پسی وانت موږ دلته وتا وایو دا دی او بل موږ د پښی پونم یو شاید دا او تقریبا یو انچا وخت وانت حشرات امدا په بدرنګ او بنجان باندې لګیږي او پخی وچیږي یا یې سورې کوي دا مشکل دی دلته نور شنه خونه خو دغه ډاکټر صاحبان انجینران موږ نه خپویږي چې حفاظت وشي او صفاو ساتل شي نتیجه یې خاوي مانه نه ورو
سلامات اوسې تاسو را سره اوسې اوس په ورشو په هنمل رحیمی ته په هنمل رحیمی صاحب د سبزیجاتو په ناروغي به هم خبري وکړو. منګل صاحب یی ادونه وکړه چې د پښې په نامه حشره ده او چې بادرنګ او هم در سره بانجن خرابوي، په دې اړه اوریدونکو ته وایس چې خلک چې کله له دا ډول ناروغي سره د خپل بوټو مخامخ کیږي څه باید وکړي؟
مننه. په دې بخښنه سره موږ باید اول دغه یو تفکیک وکړو د ناروغي او د آفت ترمایل. آفات خپل ناروغي هم د عام ډول سره د آفات یو له جملې څخه دی، ولی زموږ په مسله کې دغه استلام د واسطې دی. کله چې موږ د حشراتو نو ماخلو نو د آفات کلمه حشرات ته استعمالو او ناروغي چې نو ماخلو هغه بیا هغه مایکرو ارګانیزمونه دي لکه فنګسونه، بکتریا، ویروسونه، نماتودونه، دې ته وایي چې دوی ناروغي دي.
بله.
دا د فرق دی، دا توپیر کې دا غوی هغه کیمیکل مواد فرق دی، کنټرول او د ځان شکل فرق دی چې نباتات ته ځان رسوي.
درست.
نو عموما دغه ورور حاجی صاحب شاه محمود منګل چې یاد کړه دا عموما د حشرات څخه دی.
بله.
حشرات چې دي چې پالې خوري خپل میوه خوري او سړی کوي یا تغذیه کوي مستقیما دغه د انفاج څخه، نو دا د مختلفو نباتات کې البته د حشرات مختلف ډولونه لري چې دا د خپل ځان ته غوره نباتات په شوي او دغه څخه تغذیه کوي، یعنی هر نبات ځان ته غوره آفات لري. نو آفات کلمه موږ د حشرات او دغه فعالیتونو ته او دغه قارب ته وایي چې لکه کنی دي مثال هغه هم کولی شي د آفاتونو له جملې څخه وي. نو د دا ورور لپاره دا توصیه لرم چې د آفات په کنټرول کې، که د امراض په کنټرول کې، موږ هغه میتودونه چې په کار اخلو هغه عبارت دي په اول قدم کې د یو مرض څخه د خلاصون په خاطر یا د آفت اغېز څخه د خلاصون په خاطر په اول قدم کې موږ داس ورایتي داس نباتات وکړو چې هغه مقاوم دي، شورتي دي، د حاصل له پلوه باید نه یو ښه سرټیفیکټ لري چې کله حال استعمالو که تخمونه استعمالو تصدیق شروع کی باید هغه په نظر کې ونیسو. دوهمه خبره چې په درات کې ډیر مهم دي چې دا غنه بعد په مناسب اقلیم کې وکړل شي چې شاسل او شواده توسته تر لاسه کړو، نو که غیر مناسب اقلیم یا خاوره او محیط او د بخار او دای سي منظم نه وي نو هغه شاسل هم ورسته توقونه چې درلودلای. نو د زراعتي عملیات ډیر زیات مهم دي. کرنیز عملیات هدف دا دی چې د خاورې ښه تغذیه، ښه نرمول، استول او د خاورې تعقیمول، د اوبو ورکولو ترتیب، د انبار یا د کودونو ترتیب، هغه فکتورونه چې د نبات تغذیه او د ښه ودې باندې اغېز کوي هغه ته باید ډېر پاملرنه وکړو. په دې صورت موږ کولی شو چې بیا د آفات څخه هغه انګلیان څخه یعنی ډېر زیات کنټرول کړو، یعنې کموالی پکې راوړو. که چیرې زموږ غیر مناسب کرنیز عملیات هم وي نو هغه د دې باعث کېږي چې آفتونه ډېر زیات زیان پېښ کړي. نو ښه لاره دا ده چې بل خبره حفظ السحري مقررات مراته ولدي يعني مجلس دفتر د كيميكال د كيميائي دواء د استعمال طرفدار نيم اول قدم کې شه د زراعت یعنی د کرنیز مدیریت طرفدار چې شغه مناسب عملیات شدي زراعتي مدیریت به تر سره شي دوهم قدم کې حفظ السحه مراته حفظ السحه هدف چی شدي هدف دا ده چې کرمسان د دوی هغه ګلخانه یا نرسریان چې لري د فصل په پای کې دی باید هغه خاوره باید تعقیم کړي د ګرمو اوبو په واسطه یا د هغه کیمیکل موادو په واسطه چې د خاوره یا هغه میکروبونه یا آفات چې هلته بقایای موجود دي هغه باید له منځه ولاړ شي مخکې له دې چې بل کښت وکړي او همدارنګه دوی کولی شي چې هغه هرزه واشه یا هغه د نباتاتو بقایای چې هلته پاتې دي د هغه نرسري څخه یا د ګرینوسونو څخه وباسي او د باندې بل ځای دا حکی یا لمندو چې یو څه یې وسوځي نو عموما آفات چې دی د آفاتو د کنټرول لپاره ډیر مناسب دی چې هغه د ژوند هغه اساسه مرحله چې د آفاتونو د موجه د پیپای خطرې په نامه دی چې لکه کپسول غونډې داسې د ساختمان جوړي د استراحت دوره یعنی د ژمي د استراحت په دوره کې د آسانه کنټرولې نسبت دی چې په ټولې کې دی فعال دی نو هغه مرحله کې موږ کولای شو چې هم د کیمیکل په واسطه هم په میخانیکي شکل سره هم په فزیکی شکل سره چې د ځمکې کول دي یخچال د کول دي یا د حرارت پر کول دي دوی له منځه یوسو یا د کیمیاوي موادو په واسطه ځکه دوی هغه راکټ وي یعنی ثابت وي دوی متحرک نه وي بل نو بیا د دوغ افاتو د کنټرول لپاره ځکه په سبزیجاتو کې یو ستونزه شته محترم چې هغه سبزیجاتو حاصلات چې دي هفتواره دي یعنی هاروستي د اسمه چې هغه فصل لکه د میوجاته چې توکلان دي د فصل په پای کې ژوند مش کولای چې کیمیکي کیمیاوي مواد په مثال استعمالوي محافظوي هغه کول مدت لري چې زه اشتراک یعنی دوه درې میاشتې د فصل جریان لري ولی په سبزیجاتو کې دا څه نه ده دا یو اشتباه ده باید د کیمیکل یعنی مواد څخه کیمیاوي مواد د استعمال څخه جدا باید پرهیز وکړو
بله
خپل ټول فصل مو چې پرګراتي شزراتي عملیات واچو پر هیڅ څه یې مقررات واچول او په میخانیکی او فزیکی کنټرول واچول
ډیر ساتنه
ده زمين کې بیا په تحصیلي هغه انتخابي خدمانه چې سلیکټیوي خاص دغه آفات لپاره چې نور نبات او نور مفیدنه حشرات ته ځان نه رسي نو په سبزیجات کې ځخ په شخصا د کیمیاوي مواد استعمال
ډیر مننه استاد به هم درزو یو دوه ورځې کې هم لرو او ګورو چې دوی څه پښتنې لري ځان راو پیژنې یا ساجی رادیو
السلام علیکم احسان الله دا وریم د هلمند کجه کې ول سوالی څخه
مهرباني کوي دا وری صاحب
ډاکټر صاحب هم سلامونه او تاسو هم سلام وایم پس سلام ډاکټر صاحب سم پښتنه دا ده چې دلته انځر په دې منځ کې کم انځر کیږي هغه انځر داسې دي چې په دې تنه باندې مسوري او د دې تنې په بغل کې داسې میده میده سوري بیا دا انځر وچ سي او په دې د باره کې موږ دوی ته دغه انځر ته دوايي مریلا کړی دا هغه مواد دام دي سپرمترین دوا مورته استعمال کړی دا ډاکټر سیبانی او دلتا مترین دا کلورو دا دا سي همدار از مو هغه ته کودیاهنه مو استعمال کړی دي چې دی پینک سوجن کې یا رشه د خرابوالي د پارم کار کوي دا مورته استعمال کړی دي خو بیا هم انځر دی دا غارونه نور کوي او دغه تنکی چنجي نو دا باید د تیوبل هلا رستا او کچیر د دې دوايي کاری په دوايي باندې دا موږ دغه تنې ورسمې کو یا د چنجي ورورکو او د دا فاړه باندې ډاکټر صاحب سم مشوره
دا تاسو صبر وکئ چې ک زموږ ملما په هنمل رحیمی کوم پښتنه لا تاسو څخه لري د لا وساحت لپاره نو کینه بیا به تاسو خبرو ته دوام ورکئ مهرباني
بله د فنده دا وری صاحب د داوری صاحب پښتنه او مشکل ستوند د پوره پوس ولما
نه ک تاسو مل پښتنه لري استاد ک تاسو پښتنه لري سید کینه مو کو چې داوری اول خبري بشپړی کی بیا به تاسو ورسته ځواب
خبري
وو بله سید مننه داوری صاحب نورې خبري لري
او بل ډاکټر صاحب سره مې غوښتنه دا ده چې انځر په سره کم منطقه کې د پداسي دشتې منطقه کوي چې هغه یا یو رقم د سور باد لري او کاغه په داس شنګیا منطقه کې چې هغه رودبار منطقه یې یخ ولري خونیکانه ولري هغه وخت هغه ځای کې دی شکیږي په کم پسه منطقه کې دی ش حاصلات ورکی یعنی دی په ګرمه منطقه کې ش حاصلات ورکوي او که په یخ نی منطقه کې چې دا منځکای یخی او دا پښتنه مې هم د زندګي
شه ډیر مننه تاسو ته استاد رحیمی جواب درک خو یو بل اوریدون کيم لرو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي
سلام سلام علیکم قبول ک سلام تاسو تاسو دواړو ملمنو ته تشکر در څه کوم تاسو پروګرامو څخه
سلام
زه متخصص نه يم ملایم خو غوښتل مې د مرزو په حساب د ناروغي په حساب ځم پوکم نو زکه خدای تعالی و ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها ار کار باید و اهل کار ته وسپارئ څوک چې یو شی متخصص نه هغه بیا نه پوي خدای تعالی ډیر حق خبره کړي په قران کې نو زبخ د خپل د جوزجان د ولایت د جناروغي
مشکلات مخدر دې چې
خوشحالي ده دایمه کښتونه خو بخینه کیږي یو خو بارانون نه پر کیږي د دې خاطر بل دغه دایمه کښتو کې ام ناروغي دي لکه کشپ غوندې یو شی دي مور غوندې یو شی دي او یو بل داسې خزنده ده چې دغه کښتونه د دې کښتو ریشي او چی او د دې کښتو پرې شو کې یو رقم بوی راځي یو رقم بوی محسوسي دي او خزنده نه لیدل کیږي یو هغه مور او کشپ چې هغه خور سره ویني یو رقم خزندې دي خزندې بولي کې مرز بولي دغه د کښتو ریشي او چی بیا د دې کښتو پر شو کې یو رقم بوی محسوسي دي داسې یو درون بوی محسوسي دي اما خزنده شې نه لیدل کیږي او پښتنه مې ستاس د ملمنو څخه دا د جوزجان کې خودلته موږ د لوبیا د ماشي جواری دي نه خو دي وربشي دي غنم دي دغه شی کرکیږي دغه ناروغي چې و دغه نباتاتو ترازی دغه دانجاتو یا غلجاتو ناروغي د ټولو ناروغي یو رقم دی او کدا ناروغي هم بیل د بیل پر سر لري او بل موږ دایم ځکه لرو سروان سات د موږ خپل په سرای کې شل متر یې خواته چې د بل سرای دی یا 50 متر یې خواته کښت کوي اما 50 متر دی خواته چې دامزه کوي غنه یې کښ نه کوي
درست ډیره مننه قاری صاحب ما غوښتل چې درته وایم چې کاشکې ټوله قاریان هم ستاسو غونډې وای چې په دې باندې باور درلودې چې هر څوک پوښو مسلک خیر وروښو استاد رحیمی ته استاد تاسو دې دوه اوریدونکو خبري واورې دي نو ځواب ورکوي
بله مهرباني د باورې په حق له دلمن ولایت څخه پښتنه کړو د انځرو دې بور لري افریقون چې چنجي په حق له رښتیا هم دا راپورونه ماته څو واره راغلي دي داستون دسته مخکې نه و دا غافات چې داس معلومیږي چې دکد مش په هیواد کې د قرنټین یعنی سرحدي قرنټین وجود نه لري د ولایت ترمن قرنټین قوانين وجود نه لري او شعبات وجود نه لري په خوای درلودل چې دا یعنی نوې آفت راتلونکي آفت چې راغلي دي او یا هم مخکې د دوی بل اوله کوربه درلودل نو دا د وحنی قربته مثلا درو ته انتقال شوی دی دا آفت چې دی دا آفت دی اشاره ده کامل اشاره دی چې دی یعنی حزده کړه قنگوزک دی په انګلیسي کې بیټل ورته وای په فارسی کې قنگوزک ورته وای او په پښتو کې حزده کړه ورته وای او یاد موږ په اصطلاح په نور پښتانه ګونګټه بولی او د دې هغه چنجي یا لاروا چې دی دا بیا چنجي دی چې دا درخت مثلا ساقه کوچنی سری جوړوي او هغه څخه تغذیه کوي سری سری کې او لوړه برخه د درخت به وچیږي ولې دغه نباتات کده سی بي کده ناک بي کده انار بي کده درو دي دا د افتر بریټ لاندې راځي اولې لته دا دي چې د اوبو د نشته د ډیر ګرمۍ د شدت له مخې شدت ډیر سي نبات وچمېږي نه سي خصوصا جنوبي برخه کچیر دا داوري سبو ګوري دا بندرونی د مرخاته او خواته جنوبي برخه د کوچنی کلی سوری یا غټه سوری تشکیل شوی نو یو علت دا دی چې نبات پوره کافي اوبه نه رسیږي نبات وچمېږي سي او یا د نورو کې د کیا عمل یا د افات مثلا د نباتي شکوږي یا شوتله کبلن ډیر تغذیه کړی وي ورڅخه او نبات کمزور سی وي، یعنی هر څوک چې نبات کمزور سی نو دیګه دغه آفت تر برید لاندې راځي. نو د دې آفت مخنیوي په مخه څو کړنې ترسره کیږي. یو هغه بورر چنجان چې سوری غټ وي دوی کولای شي چې د یو چنګک په واسطه، یعنی یو سیم فولادي سیم شخص چې دی سره چنګک کې د سوری کې نه نباسي او دغه لاروای د چنجان راوباسي په میخانیکي شکل. شاید تاسو وایئ چې نو دا خو یو درخته ده، نه بیخي ډیر دی، او سوری بیا په خټو یا په موم باندې کې یا مثال بیا کیمیکل په شکل سره په دغه سوری کې د سیانای ټاپېتونه دي چې بازار کې د فروشانو سره پیدا کیږي، دا شول کیږي سره بندیږي. هغه غاز تولیدي یا نفتالین هم کولای شي دوی له منځه یوسي. ځینې بزګران بیا هغه بیا نبات او څه مضر دي دوی کولای شي چې پټرول په پنبه کې وي، دغه سوری کې مثال چې کیږي سره په خټو باندې کې دا غاز کولای شي چې دا چنجان چې دی هلته دننه له منځه یوسي. خو اصلي علاج چې شته موږ باید څه وکړو، لکه دا ورور چې ما ډیر د کیمیکل دوا استعمال کړی دی مختلف نمونه واخل او خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې، د دغه آفت هغه د استراحت په دوره کې چې خپل د تنه کې پاتې شي هغه ونه هغه درخت چې په دغه آفت اخته دی هغه برخې نه چې لوړې بس دا باید په باغ کې پاتې نه شي، دا باید قطع شي او هم د لاسه دی وس ودرتي چې دا آفت بیرته شیو ونه کې او بیرته باغونو ته انتشار ونه کې. نو دغه ښه طریقه ده. دوهمه طریقه دا ده چې د دې آفت هغه کامل حشرات لپاره تلک وسخه استفاده وکړي، چې تلک په واسطه دی ونه ورسي مخکې له دې چې، البته دنیا کې نورې طریقې هم شته چې هغه د تولید مثل مبارزه ده، یعنی دی هغه عقیم حشرات تولیدوي بیا دغه په واسطه دی مخنیوي کوي. موږ هغه شرایط نه لرو، نو دغه په میخانیکي شکل سره هغه تلک هم کېدای شي چې دوی مخنیوي وکړي او دوی راټول کړي او حشرات له منځه یوسي. او هغه اخته نباتات چې اخته دي هغه اخته برخي هغه ساقي هغه برخي هغه څنګه باید قطع شي او وسوځول شي. او د دې لپاره چې دغه آفت شاید د مرحله اوس ما خپله رشته چې ترنه نه ده کړې چې رشته دا په خاوره کې یو مرحله تیروي کیا یا د خاوره څخه د تنې ته پورته کیږي، کچیر دا چې دغه د ژمي یخو ډول د خاوره یعنی یو کابل راول او یا اوبور کول په چې یخو د سی او یا هم د کیمیکل په واسطه د فارمزهای په واسطه د نور کیمیاوي مواد په واسطه وی کولای شي چې دا تحقیم کی او هغه شرایط چې په قرایو دلته موجود دي هغه له منځه یوسي. د دې د مخنیوي لپاره د خپل دغه حفظ التهابي مقرره او میخانیکی طریقه چې د سیل په واسطه یا د دوا په واسطه یا د لاس په واسطه ټولول دي دا سپارښتنه کوم، ځکه چې کیمیکل دلته موثریت نه لري، موثریت یې کم دی ځکه د نن په ساقه کې دی. او زه هم پښتنه د دوی چې هاي د هلمند اقلیم د انزور د وادي لپاره مناسب دی. انزور چې عموما قسم د ما مسلک نه دی، د پتالوژي یا د اندازو د استاد یم، خو دوی هغه معتدله سیمه خوشاول کې نباتات دي لکه د کندهار د ولایت د شاولیکور هلته ډیر انزور کرل کیږي، هغه اقلیم ډیر ورته مناسب دی، یعنی چې یو څه هوا نسبت به هلمند هوا ته څه یخ وي نو متعدله سموي هغه کولی شي چې انزور پکې شو ده وکړي. نو د انزور د وادي د پاره شاید ځکه چې دغه افاق هم لم پر کې ځکه نبات خپل هغه اصلي څه شي وده نشي راستولای، نو دا ستونزه ځکه پیښیږي نو د هلمند ولایت به شاید ورته مناسب نه وي.
ډیره مننه استاد. بله بله، ما غوښتل چې د قاری صاحب پوښتنه ته ځواب ورکړي، مهرباني.
او قاری صاحب پوښتنه چې د جورجان ولایت څخه کړې دي او رشته هم د دې غستون چې رشته د مغدی ورته متوجه شوی دي، ښه متوجه شوی دی. یو لکه ویل چې د غنمو کفشک دي، بل ویل چې پریشک استون دي مګر کوم علائم نه ویني، او بل ویل مور دي. اغه کفشک هم حشره ده، دا ډېر اخوانی چې شې د آفات له جملې څخه دي، خصوصا د غنمو د وجه د تشکیل په وخت کې دی راځي. عمله کوي او تغذیه کوي دا کفشک، او د تغذیه په اثر هغه سلواوي چې دوی ته غنمو کې دانو کې تشکیل د غنمو کیفیت خرابوي او خوند خرابوي، نو بیا د شکل هم حاصل ته زیان رسوي. نو د دغه کفشک د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې شته، ځکه چې دوی خو یو داده چې دوی ته یعنی باکس د خسکانو له جملې څخه دی، نو مشکله دی ته کیمیاوي استنګ د ورځې د خوا دوی په د ځمکې په درزونو چاکونو کې پټیږي او د شپې د خوا تر سهاره پورې دوی فعالیت کوي. نو ښه طریقه دا ده چې دوی وکولای شي چې تور جوړ کړي، د تور یعنی د نت جالونو په شکل دی چې خدای خلاصې یا داسې یو تادر یا د سمال چې رسۍ ونیسي د مازدیګر د خوا یا ماښام د خوا یا ډېر سهار وختي چې لمر نه وي راپورسي په دغه غنمو کې داسې راتېرې کړي، نو دوی الوځي ټوله غورځي میخانیکي شکل سره به دا ټوله وي. بل د دوی چې دي د ژمي د دورې استراحت دوره مهمه ده، دوی اکثرا په دیوالونو په چاکونو کې د ځمکې په چاکونو درزونو کې او د دې اصلي ځای چې دی دشتو کې بیا یو ارزه بوټي دی دغه په بیخ کې دی خپل ژوند کوي تیروي، بیا په سلی تر دې ژمي استراحت دوره په هغه ځای کې تیروي. نو د هغه بوټي تشخیص او هغه بوټي راستل او دغه د ریښې په شاوخوا کې د دې موجوده دی، یا مثال هلته کیمیکل کیمیاوي دوا استعمال په واسطه موږ کولای شو هغوی له منځه یوسو. دا یو ستونزه ده. نو ښه طریقه د دې د مصنوعي دپاره ځکه غنم چې دی دوه یو خو یو فصله نه باد دی، بل فی وایت قیمت یعنی د یو بوټي باندې چې هغه مصرف کړه موږ وایو د ډېره ساحه ده چې کیمیکل استعمال کړو کیمیاوي دوا هغه د غنمو د حاصل څخه مصرف ډېریږي، نو اقتصادي نه پرېوتي. نو د دې لپاره دغه طریقې چې مخکې د دوی هغه د پناهګاوي چې دي هغه باید له منځه یوسي، چې البته په دې برخه کې د دې بزګرو سره دولت باید همکاري وکړي، د حفاظ نباتات وزارت زراعت شعبه باید هم تشخیص کړي او مسلکي خلکو په واسطه دغه ساحه وکتل شي او هغه بوټي وپېژندل شي او هغه بوټي چې دوی د هغوی د ریښو سره چې یا د ژمي په دوره کې چې دوی هغه مناطق چې دوی تشخیصي چې استراحت وره تېري دا باید له منځه یوسي. او بل د پسرلي په جریان کې د دغه نتونو جال په واسطه دوی کولای شي دوی چشکې ونیسي او له منځه یوسي. او د مور په شکل
بله
رشته هم کله کله مور هم ستونزه جوړیږي، د هغه د مخنیوي په خاطر چې د مور لشکري کچېر نو غلط شوی نه یم څه ډول مور دی، یعنی مور یعنی هغه چینجي که لشکري مور دی دین عموما په یو عام ډول سره دا فت راځي او غنم ټول فصل له منځه وړي.
درست.
آیا قاضي صاحب خدا پوښتنه ده چې دا په هغه شکل ده که کوم یواد پانی خوري یا دانی خوري؟ نو په دې حق له دا فرق چې هغه شکل وینو د دې کې شاوخوا ته صندوقونه چنل کیږي او د موبلاینو اچول کیږي، بیا کله چې دا مور راځي هلته لویږي د لرګو له کندې په واسطه غل له منځه ځي. او یا د هغه اصلي د دې ارزه واشه د پلي په شروع کې مخکې د غنمو د کښت تخم د فجنی د سرال په تولیدي چې باید سپری د واپاشي وسی، یعنی دا کیمیکل استعمال شي او لمن د مخکې لدی چې د غنمو کروندې طرف.
بله سر.
او بل موضوع یاد کړ چې د غنمو پرې شو کې یا نور نباتات پرې شو کې غنمو چیږي یا نبات چیږي او رشو کې یو څه بدګی هم دی، هغه د اغه نیماتودونه
بله
مګرغه عام نه دي یو یو د یو یو بچو چی
ډیر زیات مننه استاد اوریدونکو مو نور هم زیات دي شاید ډیر ته نوبت ونه رسیږي، نو کلهن جواب ورکي خوشاله بسو ور بشو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
پلان د زبل راځه
مهرباني خو صاحب.
بله
بله ښاغ دی اورو خبري وکي تاسو خبري وکي صاحب
رحمت الله اند زابل ولایت څخه
شر رحمت الله صاحب مهرباني در رحمت الله صاحب ټلیفون قطع شو دوه موریدون کتاب ور شو تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو زابل صاحب مهرباني
زما خبر ول نه اوري
مهرباني تاسو خبري اورو مهرباني او بله صاحب
دغه سلامونه
سلامات یې مهرباني کوي
دغه ما ویله ما دا ما څه داس ما یو څلور سراج هغه زراعت یو کتاب د پلان کې ما ولیدل د دغه انار دغه د لښتې څخه په مو کاجه دغه ولګې بیا په دغه انار چې وکړي په انار کې به دغه دانې نه یو څه مو وي په دا خبره بل ول دا د خټکی زوري چې دغه کې په شادو کې خسته کې بیا د خټکی د لکبره دغه خبره چې په تجربه سوالې د یو څه تجربه په کلی کې په کلی
بل دا تاسو چیرته کتلې دي دا خبرې
سراج الطبابات وزراعت دغه د عظیم صاحب یو کتاب ده په دا کې دي چې یان لیکلي دي خو دا چې ان ما دې
مننه سید بل اوریدون کای لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو مهرباني کوي
مونو احترامات مې ومنه د ادادی رادیو ټول اوریدونکو د خالد تل خبرې کوم د لغمان نه ساکال په لغمان کې د پسلونو ته یا هم نباتاتو ته کوم خاص ناروغي نه متوجي او پسلونه چې دی دلته خ وعده کړی دا نظر د پخوا په پرتله باندې ډیره مننه
بله د دې پیغام هم دبرو وس په بیرته ورشو ملمنو ته خو مخکې تر دې چې استاد رحیمی بیا هم ورڅخه پښتنی وک ل شاغل منګل څخه چیر منتظر پاتې شوی دی ل د څخه ز پښتنه لرم منګل صاحب تاسو مخکې دی سرو بانجنو بادرنګ او جنورو د ناروغیو او آفاتونو یادونه وکړه بیا تاسو څور سره کوي تاسو کیمیاوي درمل استعمالوي او کنه خاوره مقاومه وی لکه څنګه چې استاد وویل
ا مانا نور رامو خو دلته په خوښ کې د پاملرن په نوم یو مؤسسه ده د موږ سره همکاري کوي خو دا تقریبا یو دوا کال کېږي چې د خدمات صفر دي او موږ د شانو لپاره اول کوشش کوو لکه ډاکټر صاحب انجینر صاحب سوال او خپل یو ترتیب ته جوړو لکه ګوډا شوا سوډا شوا او شنه تمباکو شو دا بیا تاسو کو دا پانو ته ورکو او خانه ته یاتر لا شکو کا او سره کارونه شو بیا مجبور یو چې کیمیاوی دواګان ورته استعمال کو مننه
سلامات اوسه مننه استاد رحیمی تاسو په خپل ویل چې تر کیمیاوی درملو دا مهمه ده چې خاوره تقویه شي د بوټو د ناروغي او د مخنیوي لپاره دا بهتره لار ده نو څه باید وشي چې څه کار لازم ده چې خاوره تقویه شي د خاوره د تقویه کولو لپاره څه پکار دي او زمنن دا مې هم اوریدل دي چې د تخم انتخاب ډیر زیات مهمه ده که شته تخم انتخاب شي آفات او مرز زرنه وهي مهرباني
بله ډیر مننه د حاجی صاحب منګلخه دلته اصلا د دغه ټول بدګرانو ته دا کسانو چې تماس ولیدي او نور خپل به هوادوالو ته د پیغام لرم چې چیرې موږ وغواړو چې روغ نباتات او سالم نباتات ولرو په اول قدم کې دا خبره بیا ته تکراروم چې په مناسب کلین کې او مناسب خاوره کې هغه نبات باید وکړل شي د نبات هغه خصوصیات په کتو سره چې غواړو چې روغ او سالم او یعنی نبات کچیر موږ او نبات که د ورایتی له لحاظ اول چې انتخابو باید یو سرټیفیکټ ولري تایید شي چې دا د امراض آفات څخه پاک دي که تخم کړو که نحال کړو او هغه بل نو دغه خصوصیات باید معلومې د مسلکي خلکو څخه باید پوښتنه وکړو چې دغه کوم خصوصیات دي کومه تودوخه کومه اندازه رطوبات او څه ډول خاوره غواړي یعنی یو نبات په غلط ځای کې ونه کړو په مناسب ځای کې وکړو دوهم قدم چې دی یعنی زه ډیر تاکید کوم چې مناسب کرنی زمانیات په خپل وخت او مناسب وخت کې تر سره شي او یا چې سره د پتاسین سره هم او یا چې سره چې د امراض آفات کنټرول دي یعنی کچیر موږ د بازګر او د چشتي تخم انتخاب کړي او په مناسب ځای کې وکړي او د کښت طریقه مراد کړي په شوه وخت وګور کړي په مناسب ډول سره هغه د ضرورت وړ هغه ناصر او غذایی مواد ورورسي او نبات د نباتاتو د هر ژوندۍ موجود د خاصیت ده چې د خپل یو دفاعي سیستم لري دا هغه کړنې چې د دفاعي سیستم څخه کوي نو په طبيعي شکل سره د آفات او امراض په مقابل کې مقاوم دي او خپل اصل رسولای شي یعنی هغه اصل غذیان چې د دې چې مشکل یا کیمیاوي مواد استعمال کوي دا کړنې ترسره کوي چې نبات تغذیه شي نو د امراض آفات څخه وژغورل شي چې موږ یې اصطلاح هم په ذرات کې لرو چې فرار له ناروغي څخه یو نبات هغه دفاعي سیستم مشکوک وو نو د حاجی صاحب منګل ته هم د چشلر مولور یو مشوره لرم چې دې کوشش وکړي چې هغه مسجدي تېدل صحي چاره شته په نظر کې ونیسي. په اول سر کې شتخمونه شنه یعنی چې پاک دي روغ دي هغه دې انتخاب کړي او قوي، او دوهم قدم کې هغه محیط ورته مهیا کړي، یعنی د امراض افات مسکني بقایا د افات او امراض چې دې هغه ساحه پاک کړي، حفظ صحي مقررات مراعات کړي، او د وګړو تنظیم مراعات کړي. ان شاء الله نو بیا په دریم قدم کې په هغه صورت کې چې آفات یا د مرض خطر لیدل کېږي په شیو کې، یعنی نه ابتدایي مرحله کې، داسې نه چې جنان 50% څخه وشتي موږ به د خودمو عادت لري چې موږ اصل جواب وګورم، هدف مو دا دی نه نه چې نبات را وګورو، هدف مو دا دی چې اصل. نو په ابتدایي مرحله کې په محفظوي شکل سره موږ محفظوي یعنی کیمیاوي درمل هم استعمالولی شو.
درست ډیره مننه. بیا هم اوریدون خیلی روز ځان راو پیشنهی آزادی رادیو مهرمانی کوی صاحب.
مننه محمد الله حکیر ده هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سه ما ول په دغه ناروغي خبره کیه خبري کیږي دغه یعنی دغه ونو بوټو دغه شان سه د ناروغي پیشیږي د ډاکټر صاحب سیم دا پښتنه د په څه وخت پیش
کته سي پخپل ووای چې تاسو کومه کارونده ده چې شي کوي څه ډول آفت یا ناروغي لري چې دا زموږ مهمه استاد رحیمی جواب درکې.
موږ کاروندې خو اوس چې موږ پسونه کړلې دا خو غنم دی، غنم اوس پر ټولې دودي ان اوس بیا چې کړو هغه کالو تخمونه اوس موږ دې بیا پندانا کوڅې دغه پومبې کاروندې اوس موږ کړو.
ښه، نو ستاسو دې پومبې مشکل سره مخامخ کیږي کوم آفت یا ناروغي لري او کنه؟
موږ د پومبې مشکل یاد موږ د کاله کې موږ کړو هغه دغه مشکل سره مخامخ کیږي کچیر دته خو موږ دا وبو کمی موږ لرو وبو مکمی انو بیا حالت شراکی نو شراي وکړل بیا د ژوندې ایوانان و د غالبوز دي کو غماش دي بیا د خېخنو و د سي دوام موږ نه لرو د سي د دوا چې بیا موږ هغه پرو پاشو او هغه شرا د بینوس کچیر و پلا شرا وکړه شرا بیا نور کیش.
ښه ډیر مننه. سلامت اوسه رادیو اوري استاد رحیمی به تاسو ته جواب وای. استاد دوی ته څه وایست؟
بس مننه دا ورور څخه چې دلمن څخه تماس نیولی وو. رشته هم دا ستوند په کومه کې د کوم دی کرل په وخت کې ستوند ښکا چې هغه د خاورې په تو جنون دی، یعنی مرض دی، دلته بیا دا آفت نه دی، مرض دی چې فیبرمی ناروغي دی چې مونږ د ریشې څخه یو ورتسیلیم دی هغه علمي نمونه دی چې دوی نه پوهیږي خو یعنی فنګسي ناروغي دی چې دې د خپل د غبوتي په ساقه کې د انتقالي ژتر لور خو او تر مثلا د دې پاره په پانه به جریږي لکه دا چې وڅې جن سي وبني رسیدلی او کله پرې د کیسه او بل اخر ور جریږي وڅې او خپل کلاله هم قران سنو ته چې پانه نه هغه د مواد پر نه رسیږي هغه خپل میوه هم سره نه رسره رسواله نه هم کلاله هم کمزوري پاتې شي او یو ځینی افات دي ځغه خپل کلاله تر بریټ لاندې نسی ترې کوي او ما د خوري نو دا غوړ دا د چې دا مشکل چي دي. البته یو څه ده چې هغه کیمیاوي درملونه چې باید استعمال شي هغه د فایل پتوجنونه یعنی مخکې د بمبې د څه په وخت کې چې بمبه شینځي دي هغه نه لري، مخکې د بمبې د کښت څخه په خاوره باید مخکې لري چې بمبه کرل کیږي باید استعمال شي. همدارنګه د پوندې په خوم مختل کرل څه دا کیمیاوي درمل سره باید معامله سي په مافيدني فجسدون سره خاوره به یعنی اول تعقیب اول باید خاوره لابراتوار سي چې آی رشته د پتوجنونو په دې کې څه کار نسته هغه نباتات چې پخته دي دغه سمبلونه باید لابراتوار کې وکتل سي ځکه داغه مطابق باید هغه کیمیکل چې ضرورت دی هغه استعمال سي. کچیر موږ هر کیمیکل استعمالو نو محیط لیدل کېږي نور د پاره نباتات لپاره د کښت لپاره هم د نخوال جوړوي او خاوره بیا ککړکیږي. په دې له حسره دی وروته ما مشوره ده چې د مسلکي خلکو سره تماس ونیسي هغه تخمونه چې کری هغه باید پاک وي د دغه ناروغي څخه او همدارنګه خاوره باید ورته مخکې له مخکې هغه معاینه شي چې باید پاک وي که جنین نه وي که کچیر وي بیا نو باید د کیمیکل په واسطه د دواو د استعمال په واسطه مخکې د کښت خبره ده تحقیق.
بله صاحب، استاد یو بل پښتنه دره چې د وای چې د بوټو ترمنس فاصله هم ډیره زیاته لازمی ده چې بوټو ته هم دل مروړنګي ورسی شي او هم تازه هوا په ولګی شي، نو بیا به بوټي نه کمزوري کی شي. دا خبره څومره دقیقه ده؟
دا خو ما ولا هغه مزه يردب مخکي لکه خدای وکړي وخت را فرياري وکيل
ډیر کم وخت لرو. بله
خیر، نو هغه پراسي موضوع رښتیا هم د هوا جریان المرنه یوازې نه چې نباتات ته، حیوانات ته، نور ژوندۍ موجودات ته هم اړین دي، ضروري دي. کچیر د انسانانو د نفوس هم ډیره تکاتف ډیره خامخا په تکلیفیږي، نو دا رقم نباتات چې ګڼ وکړل شي د غذایي مواد او د اوبو د رسیدو له کبله، د هوا د جریان له کبله، د المر چې ضرورت پرې د هغه د نه رسیدو له کبله زیانمن کیږي. نو دا ډیره مناسبه ده چې د هر نبات خصوصیات، مثلا د درختو چوکلن نباتات لپاره مثلا د 2 متر څخه 4 متر فاصله مراتیږي، مثلا د سبزیجاتو لپاره په قطاري سیستم کې وکړل شي د 15 سانتي متر فاصله مراتیږي، یعنی دا فاصله مراتول او څنګه کول او شاخچګوري کول او د هوا جریان لکول او د لمر درونه، دا یو ډیر ضروري امر دی. ځکه هغه شرایط که هر سنه غاندي او غونه هغه شرایط هم د افات لپاره برابر دي. نو دا خبره بالکل سمه چې
ډیر زیاته مننه کور ودان پهنمال محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي په هنتوند نباتي علوم او پانزي د نبات شخورني څنګه عامره استاد همدار اصل حاجی شاه محمود منګل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، پکمالار دینا واستما، وخت پکما کما کمالار دینا واستما، واستما وخت پکمالار دینا واستما، وخت پکما کما کمالار دینا واستما، بمرم وطن پخدس پارما، پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خ خالی کوچو کې زماش په سخت شوې وطن ستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوې لمجبورین د پرېدم وطن پخته سپارم لمجبورین د پرېدم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پخته سپارم
facebook.com/azadiradio
چرات اوه چزا کنا تیر پزړګي می شلم با کنا تیر پزړګي می شلم با کنا چرات اوه چزا کنا چرات اوه چزا کنا
پریمګدانا سه هازا خپل کار کوا پریمګدانا سه هازا خپل کار کوا ستاد نصیحت نامه توبه کنا ستاد نصیحت نامه توبه کنا ته چرات وای چې زا کنا ته چرات وای چې زا